قدر منو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا چې ودا یو وساته خبری خبرونه کې شراغلا سرته وایو تاسو قرباني یو ځا کلسوم کاکړ
او زه محبوب شری
د جمعې ورځ د کال د 2019 د نومبر د میاشتې وړمبه نیټه ده. پاکستان کې د مخسن لس بجې سوې دي. افغانستان کې نهنې می او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. را سره مل اوسېږئ. یو وساته خبری خبرونه کې ستاسو لپاره په مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو. پاول د نن ورځې سرټکې
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو یو لوی احتجاجي کونډې ته د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضلالرحمن ویلي تیر انتخابات یوه دوکه وه او وایي حکومت ته به نور وخت نه ورکوي.
د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم استعفا او بیا انتخاباتو غوښتنه ته په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالف ګوندونه که څومره هم احتجاج کولی سي ودی کې خو معامله به ورسره نه کوي.
او د امریکې د کانګرس د استازو یوان تیر ورځ د صدر ډونلډ ټرمپ د مواغزي په اړه په زیاتو رایو رسمي قرارداد منظور کړی دی.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو را سره مل اوسېږئ. ستاسو لپاره د دې ترڅنګ یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو.
او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غا دوام لري. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو یو لوی احتجاجي غونډه ده. د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې تیر انتخابات یو دوکه او وایي چې حکومت ته نور وخت نه ورکوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دین هغوی بیا ویلی چې د آزادې مارچ کې د اپوزیشن ګوند چې کوم مشران دي دوی سیاسي اعتماد بللی او ویلی دي چې په دې احتجاج به د پاکستان دښمنان خوشاله کیږي. دا وخت په پاکستان کې چې کوم روان حالات دي په دې اړه باندې سیرنې لپاره موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین راغلی. ستړي مشه افتخار حسین.
مننه ما هاشتري.
افتخار حسین دا وخت چې کوم حالات روان دي نو د دوانو خو دریستې دی غ ډیر سخت کاری سوي سیډون کې په دې اړه حالات کوم طرف ته روان دي.
اوس دا سده چې دا ورسته چې کوم د دوه ورځو مهلت ورکړې شوې دی مولانا فضل الرحمن لخوا وزیر اعظم عمران خان ته چې استعفا دی ورکی نو پاکستان کې سیاسي بحثونه دي او سیډون کې دا وی چې د خبرې د دوه ورځو د نیټې د حالات کوم بل اړخته اوس روان کړل. دا یو وجه ده چې یو خدا توقع نه کیده چې ګنې به دومره لنډه نیټه ورکړي. اوس بنیادی نقطه ده چې چرې په دوه ورځو کې عمران خان استعفا ور نه کی نو خلک دا فکر مند شي وي او سیاسي خلک په دې باندې باسون هم کوي چې ګنې بیا به حالات کوم اړخته زی نو دی یقینا یو بل روخ ورک حالات ولا او بل خبره پکې دار چې د دواړو لپاره او سیاسي ګټي چې دی ټوله په داولګي دي لیدي لکه کوم مولانا فضل الرحمن تش لا زید دي هر سنه نو دی خو په یو کال کې بیا دومره خلک سیډون کې ویني شي راغونډولې. دویمه خبره دار چې ک عمران خان استعفا ور کوي نو دا غل لپاره هم دا ډیر غټ سیاسي تاوان دی او بیا په خاص توګه سیاسي سیډون کې وای چې را د پاکستان پاوز لپاره به هم دا تاوان دی ځکه چې د پاکستان په پاوز او سکیورټي استابلیشمنت باندې دا تور لګول کیږي چې دوی په کال 2013 کې په انتخاباتو کې دا مرسته کړو دی راوستي او دغه تورونه هغوی همیشه تلې رد کړی دي او په خپل عمران خان هم ویل دي چې به استعفا نه ورکي او بل خبردار چې را د کم انتخابات سوي نو دا خو سم شوی دي او د قانون سره سم شوی دي نو دی اوس ته حالات سړي دا ځکه د اندېښنې وړ دي او دا ښکاریږي چې د دواړو د یو بل لپاره زغم هم نه دی زیات شوی بلکې اقه کچه د کم چې وړاندې و نو آیا سیاسی اړی ګړی اړخته بزی د پاکستان پاوز او سکیورټی اسټابلیشمنت بس کوي په دې هر سکه دا ټولې پښتنې په دې باندې اوس فکر کیږي.
ها افتخار دوه خوای چې دینو یو بل باندې سخت تنقیدونه کوي او سخت جبه هم استعمالوي نو په داسې سخت جبه استعمالولو باندې څه پیغام ورکول غواړي؟
ګورې د دې مطلب دا دی چې دواړه د یو بل لپاره څنګه چې مو ویل زغم نشته دي او خبرې نورم سختې کړې دي یعنی اغه هدف چې یو غواړي نو بلې ورتنه ورکي او چې بلې غواړي نو یو ورتنه ورکي. اوس خبره ده چې کدا لهجه د خبرې او د ټکیوم دمر سخت وي او د حالات هم داسې زی نو سیاسي سیړونکو په پاکستان کې چې اوس کم بحث کیږي هغوی وایي چې را د دې مطلب دا دی چې کېدی شي که سیاسي لچکونه خو سمجوته و نکړله دواړو سره د ورکړې راکړې خبرې و نکړلې نو دا دواړو ته خبره ګرانې جب ځکه سخته شوې ده چې د عمران خان د پخواره هسې د مولانا فضل الرحمن لپاره چې کم ټکی استعمالي یو پکې به زه دا وایم چې را ډیزل دا ټکی دې استعمالي اوس دا په پارلماني ژبو کې دیتا کچا باندې دیتا یو غیر پارلماني ټکی ویل کیږي که څه هم مولانا فضل الرحمن داسې خبرې نه دي کړې د خلاف خو سختی په ژبه کې ځکه لیدلې کیږي چې د دوه ورځو مهلت ورکول چې کم دي پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته دا په خپل یو داسې سیس دی چې هغه د پریشانۍ سره مخ کوي خو د هغې نه زیاته سخته خبره دا ده که چېرې د په خپله استعفا ورنکړه نو بیا به خلک زی د نه به دا استعفا اخلي دا یو ډیر غټ خبرداري دی او بل دا وی چې اړې غړې هم را مسته کې دي شي نو دغه سیاسي بیانې چې د ډیره سخت د مولانا فضل الرحمن لخوا دی کې ډیر گنجائش نه پاتې کی د دې سیاسي دا وخت حکومت لپاره نو دا دواړو جبه یو بل لپاره سخت ده او ما غری وایتی ده
تمه ده ډیره مننه افتخار
مننه
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي تاسو وړاندې د افتخار حسین صاحب څخه واوریدل چې د دواړو یعنی کې د حکومت او د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ چې کم خبرې کیږي هغه کم رنگ راوړی سي تاسو اوس راپور وړاندې کوو چې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دی چې وزیر اعظم عمران خان ته د دوو ورځو وخت ورکوي لکه څنګه چې وړاندې هم تاسو واوریدل چې هغه لند وخت ورکړی دی چې استفاده ورکړي غنی ولس سمندر د دې توان لري چې وزیر اعظم هاوس ته ورننوځي او په خپل ونيسي څه تفصيلات په دې اړه تاسو ته د ارشد حسین پر راپور کې لرو
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په ضد راپاسي دلی د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د مستفی کېدو د پاره د دوه ورځو مهلت ورکړي او د هیواد په طاقتورو ادارو غږ کړي چې د حکومت د ملاتړ نه لاس په سر شي اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د جمعیت علما اسلام ګوند ازادي مارچ ته د خپل وینا پیل کې مولانا فضل الرحمن ویل چې په پاکستان باندې د حکومت کولو حق یوازې ولس لري او ادارو ته په پاکستان باندې د مسلط کېدو حق نشته هغه د کال 2013 انتخابات یو فراډ وګرځولو او وی ویل چې قام نور د نااهل حکمرانانو پر رحم کرم نشي پرې خودلې
اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ہماری جچی تلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کی کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پھر دو دن کی مہلت ہے پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے
هغه وای کومنګ محسوس کړه چې د دې ناجایز حکومت پر شا ادارې ولاړې دي او یا ادارې دوی ته تحفظ ورکوي نو دوی ته د دوه ورځو مهلت دي او بیا دې مونږ د ادارو په حق له خپل رائے بدلولو څخه نه منع کوي مولانا فضل الرحمن په ازادي مارچ کې ګډون کوونکو باندې غږ وکړو چې د استقامت سره په میدان کې ولاړ پاتې شي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام ګوند ازادي مارچ د اکتوبر په 28 نیټه د کراچۍ څخه پیل شوی وو چې پکې د هیواد نه سیاسي مخالف ګوندونه هم د سره مرګلتیا کوي او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د دغه ازادي مارچ قافله بیګا ناوخته اسلام آباد ته را رسیدلې د حکومت پر ضد ازادي مارچ کې د پیپل ګوند مسلم لیگ نون عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي فعالین او مشران ګډون لري که څه هم په دې احتجاج کې د بیلابیلو ګوندونو فعالین هم شریک دي خو د جمعیت العلماء اسلام فعالین په لوی شمېره کې په نظر راځي ازادي مارچ د مخالف مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباش شریف ویل وخت راغلی چې د موجوده حکومت څخه د ولس غاړه خلاص کړي او آئین هم په پارلمان کې دننه د بدلون اجازه ورکوي.
تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی، تبدیلی اب آئی ہے.
هغه وای تبدیلی یا بدلون مخ کې نو بلکې اوس بدلون راغی او عمران خان چې د کنټینر کم سیاست پیل کړو هغه به اوس دلته د خاورو لاندې کیږي. د پیپل ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری هم ازادي مارچ ته وینا کړې او ویلي چې ولس دا سلیکټډ او ګوډاګي نظام نور نه مني او زیاته کړه چې دا څنګه ازادي ده چې په میډیا باندې خو د هندوستان د ایجنټانو او ترهګرو مرکې خپریږي خو د پخوانی صدر آصف زرداری او د مولانا فضل الرحمن مرکې نه خپریږي.
کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے، یہ عمران خان کا فوج نہیں ہے، یہ میرا فوج ہے، یہ آپ کا فوج ہے، یہ ہر پاکستانی کا فوج ہے. ہم اس کو غیر متنازع رکھیں گے، غیر سیاسی رکھیں گے، الیکشنز میں ان کو متنازع نہیں بننے دیں گے.
ہغوائی دا پوسٹ کم دی یوی سیاسی ڈلے فوج نہ دی، دا زما اوستا فوج دی او دا فوج کار یوازی امنیت پرزے ساتل دی نچی پا پولنگ سٹیشنوں ور خطل دی. دا حکومت پرزد دا جمعیت علماء اسلام دی آزادی مارچ د عوامی نیشنل پارٹی مخکخ مشر میا افتخار حسین او غلام احمد بلور هم وینا وکړي او د هیواد دننه د پوز د نگرانې نه بغیر د شفاف او غیر جانبدارا انتخاباتو کولو غوښتنه کړې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد. خو یقینا
چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان جوان باید تبل لپارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شئی
تاسو هم بدلون راوستے شئی
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
کو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتھ خبری پروانہ دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیک پنی کا دوام لری منگسرو سے دا مخالف سیاسی گندن الخوا دا وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ او بیا انتخابونو غوښتنې په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالف ګوندونه چې څومره احتجاج کولی شي نو ودی کړی خو معامله به ورسره نه کوي. په دې باندې د اسلام آباد نه نورحال د ډیوا خبریال پیر ولایت شاناورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیډل په مشرۍ کې راغونډ شوی مخالف ګوندونو مشران سیاسي اعتمادان بلي او هغه په ډاګه کړی که مخالف ګوندونه هر څه وکړي خو حکومت به مالی درغلو کې ککړ د دوی قیادت سره ایس نرمی نه کوي. گلگت بلتستان کی یو اولسی غونډه ته وینا په محل وزیر اعظم عمران خان د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالف ګوندونو لخوا د آزادی مارچ په نوم حکومت مخالفه تحریک باندې سخت ټکونه کړی دي. وزیر اعظم عمران خان خپل مخالفین سیاسي بې روزګاره او ګرځول. هغه ویلي چې محمود خان اچکزی تل د مولانا فضل الرحمن سره تربګنی کړې ده او دغه سیر د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د مولانا فضل الرحمن په پرتله د روښان فکر سیاست علمبردار دی. خو د عمران خان په خبره یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره د یو بل د غلوي حریفان سیاسي ګوندونه اوس رايوزي شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې د سیاست لپاره د مذهب د کارولو تورونه هم تکرار کړي. د مخالف ګوندونو دریز د چې عمران خان تیر کال د ټګې د لارې واک تر لاسه کړي او دا چې د اولسی ملاتړ نه محروم دي او په دې ترس کې نن په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په قربتوب یو لوی احتجاجي جلسه یا ناسته هم پیل شوې ده او دغه جلسې یا ناسته ته خپل خبرګون کې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د مخالف ګوندونو غوښتنې رد کړي دي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے، ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لیے، ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا.
اغه ویل چې مخالفو ګوندونو ترکم پورې زلغ غواړي نو په اسلام آباد کې د کینی خودوی به یو خبره هم نه مني. او که چېرې د دوی سره خوراک ختم شونه حکومت به ول بیا نور د خوراک بندوبست وکړي. عمران خان زیاته کړې چې د مخالفو ګوندونو د دغه ناستې مقصد صرف د دې غرض لپاره دی چې حکومت مالی درغلو کې ککړ د دوی قیادت سره نرمي وکړي. د وزیر اعظم عمران خان په وینا په دې حق لبه د مخالفو ګوندونو د غتم چېرې هم پوره نشي او دا چې حکومت به کله هم د دوی عادت انارو یا د خلاصي لپاره قانوني لار نه ورکوي. سرګند دی وی چې د پاکستان دو لوی سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري او دغه خور او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او دغه لور د مالی درغلو په تور د اعتصاب کاروایو سره مخ دي. او دغه سیر د یاد ګوندونو یو شمیر مهم لیډران هم د مالی درغلو سره تړلې قضیو کې گرفتار دي. د اعتصاب عدالت نه سزا شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د یو شمیر ناروغتیاو باندې اخته دي او سور وزړوان دي د لاهور کوټلک په جیل نه ځای روغتون ته رسول شوی دي. دور وزړوان د اسلام آباد های کورټ نواز شریف د علاج لپاره دي د اتو نو په ضمانت پرې خودلې دي. خو ورسره عدالت دا هم په ګوته کړې که نواز شریف د خپل ضمانت میاد غزول غواړي نو ورته به د های کورټ په ځای پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ته خواست کول وي. او دې ته خپل غبرګون کې د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند د ناست حکومت ته څه قسمه د رحم خواست کولو امکان ردوي. بلخوا میډیا د نواز شریف د ذاتی ډاکټر د خولې وایي چې د پخواني وزیر اعظم صحت کې ډیره بهتري راغلې ده. ډاکټر عدنان میډیا ته ویلي چې د علاج لپاره جوړ د ډاکټرانو باندې ګډ ځانګړي بورډ پخواني وزیر اعظم د زړه او د دغه ګردو علاج پیل کړی دی. او دا چې د نواز شریف د وینو خولیو سره تړلې مرض کې هم بهتري راغلې ده او د دغه وینو خولیو شمېرې 5500 ته رسیدلې دي.
وایس اف امریکا د وته خبرونه دوام لري. را سره ملوسی جی د پاکستان څخه نور هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، هم د ازادي مارچ په اړه او یو شمېر نور موضوعګان هم لرو چې تاسو لپاره موږ راپورونه لرو. خو اوس به د افغانستان اړخ څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. په دې اړه باندې څېړنه راکولو لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیوز ته راغلی دی. ستړي مسی پیر صاحب. پیر صاحب، که څه هم زلمی خلیلزاد په داسو وختونو کې وار په واره کابل سفر یې کړی دی، اوسنی چې کوم سفر دی د څه مقصد دی؟
نو اوس سفر حوالے سره خو خلک دا وای مطبوعات دا رپورٹ کئی لگیا دی چې اندازہ دادا چې امریکا او طالبان چې کوم یو قیدیان دی هغه د تبادلې لپاره په اخیری مرحلو شه دی. او زلمی خلیلزاد کابل شو پاکستان شه هو، او چې کوم دا طالبانو یو مطالبه وا چې دوی د کومه قیدیان چې افغانستان په جیلونو نشه دي هغوی د راخلاص کړی شي. ورسره ورسره دوه بارني قیدیان هغه د طالبانو سره دي، په غش دوه پروفیسران دي، یو آسټریلین دا یو امریکنای دا. 2014 شه دوی ورک شوي وو، او دا سویل کېږي چې دوی د حقانی نتورک سره دي. او په بدل شه طالبان ډیر مهم کسان غواړي، په غش د حقانی نتورک کوم مشر د سراج الدین حقانی یو کشر رور د انس حقانی او هغه یو تر د ملا خان دوی هغه غواړي په بدل شه. نو او دا یو داسې لیدسي چې دا فرض کوسی دا تبادله طالبان خلاص سی او په بدل شه دا امریکنای او د آسټریلین خلاص سی. نو کېدای شي چې دا کوم نورې خبرې دي د سولې والا چې کوم د امریکا او طالبانو منځ روانې وي، لکه د ځواکونو او باسل هغه یو ټایم ټیبل ټایم فریم ورکول، او ورسره ورسره طالبانو نه چې کوم غوښتنه وي چې دوی د القاعده او نور بارني ترګرو سره د خپل تعلق ختم کړي، په هغه باندې کېدای شي پرمختګ وسی. خو هغه لا ضروري نه ده. او دا چې کومه دوره ده دا ویل کېږي دا چې دا خالي د مقصد پر ده چې دا قیدیانو تبادله وسی.
نو دا د سولې د پروسې برخه نه ده او د دې صدا ښکاري چې د سولې پروسه کم ځای ته ولاړه ده، چیرې رسیدلې ده؟
نو دا خو یو قسم برخه خو دا ها او نیم ده، په دې چې سولې عمل خو یو قسم ودرېدلی و، او د سولې چې کوم عمل و هغه د امریکې او د طالبانو منځ شو، هغه د افغانانو خپل منځ شو نه و. او دا اوس د ټولو د امریکای هندا مطالبه ده، د ناتو ها او ورسره د افغان حکومت ها دوی دا وایي چې په کار ده چې د سولې عمل چې کوم وي هغه شه د افغانان خپل یو بل سره نیخ په نیخ کښېني، نو دا عمل په مخ تلای سي. او ورسره په طالبانو باندې دا هر ځخ کېږي چې دوی د ډزبندي اعلان وکړي، داسې ګامونه د واخلي چې تشدد کم سي، هغه نه بعد بیا د سولې عمل شروع سي. نو اوسه پورې د سولې عمل شروع سوای نه ده باقاعده طور باندې، نه د افغانستان د طالبانو منشه شروع ده، نه د امریکې د او د طالبانو منشه. خو دا که فرض کا وسی او دا داسې لیدسی، ولې چې عمران خان کله دلته راغلی او د فاکس نیوز ته په انټرویو شه دا ویلي و چې موږ به په 48 اورس لکه دوه ورځو شننه به دوی مشهور خبري ورکو، خو خبره بیا وځندېدله. دلته چې کوم میټینګ و غوښته د ټرمپ کینسل کړای، خبر الوز دا سری دسی چې دوی یو موافقه ته نږدې دي سره، او دا کېدیان به زر خلاص سي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د واشنگټن ډي سي د استودیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان زخمه یو مهم تفصيلات تاسو ته وړاندې کړو. بیرته د پاکستان راپورونه لور ته زو، او پاکستان کې چې څنګه وړاندې راپورونه کې هم تاسو ووردل چې په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام له خوا جوړ کړی سوی ازادي مارچ چې پکې یو شمېر نور مخالف سیاسي ګوندونه هم برخه لري، او دا مارچ اسلام آباد کې روان دی. په اړه باندې ستاسو راپورونه وړاندې کل، او وزیر اعظم عمران خان ویلی وو په گلګت بلتستان کې یوې غونډې په مهال چې مولانا فضل الرحمن د سیاست لپاره د مذهب استعمالوي، او دا تورونه هغه هم په دې غونډه کې تکرار کړی وو. آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه مذهب کارډ یا مذهب سومره استعمالوي؟ په دې باندې تاسو زموږ همکار بختور شاه یو راپور لري.
په اسلام آباد کې احتجاجي غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا سره یو ځل بیا حکومتي غړي تور لګوي چې د احتجاجي مارچ مشر د موجوده حکومت په ضد دولسي پارونې لپاره یو ځل بیا د مذهب کارډ استعمالوي. خو په پاکستان کې کم سیاسي ګوند د مذهب کارډ نه دی استعمال کړی. همدا حال د تور لګونکي ګوند تحریک انصاف هم دی. دغه ګوند مشر عمران خان او دغه د کابینې وزیران وخت په وخت په خپلو تقریرونو کې د خپل حکومت مثال د مدینې د ریاست سره ورکوي، چې په ظاهره یې مقصد د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د اسلامي تاریخ په حساب لومړی حکومت جوړول دي. وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت په خپلو تقریرونو کې د اسلام د دویم خلیفہ حضرت عمر د انصاف مثالونه هم ورکوي، او دا یې هم ویلي چې د خلافت عثمانیه قصې دی ولسته په ډرامو کې وړاندې کړی شي. نوموړي د خپل انتخابي کمپاین نه واخله تر ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پورې چې چرته هم وینا کړي، د خپل تقریر شروع یې د مونځ د کلمو ای یا کنابدو و ای یا کنستعین نه شروع کړی ده. هر څه که عمران خان ګیره برید خروي، خو بیا هم د خپلو مذهبي پلویانو د خوشحالولو په خاطر هر وخت په منګولو کې د تسبو ګیټي اړوي. د تاریخ انصاف نه علاوه د پاکستان نورې سیاسي پارټۍ لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت هم وخت په وخت په سنسه شکل کې مذهب د خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ په پخوانی مشر ذوالفقار علي بټو نیوکه کیږي چې د هم په پاکستان کې په سخت دریز اسلام خورولو کې لوی لاس لرلی، او د نظام مصطفی تحریک یې جوړ کړی وو، او هم یې په هیواد کې قادیانیان د اسلام نه بهر ګرځولي وو. دا غلور بینظیر بوټو د یورپ او امریکې په یونیورسيټو کې سبق ویلو، خو چې کله یې د پاکستان په سیاست کې قدم کې خودلو، نو بیا به هر وخت سر په لوپټه پټ کړی وو، او وخت په وخت به یې عمره او د مزارونو زیارتونه هم کول. مسلم لیگ نون په پاکستان کې خیالخي زګوند ګڼل کیږي. دغه ګوند مشر نواز شریف هم یو میانه راوت تن یادېږي، خو هغه په خپل واکمنۍ کې په کال 1900 1998 کې هڅه کړې و چې د 15م آئینی بدلون د لارې په پا پاکستان کې شریعت د ملک اعلی قانون جوړ کړي. دغه قانون د قومي اسمبلی نه منظور شوی و خو بیا په سینټ کې پاتې شو. نواز شریف په اکثرو وختونو کې د داتا دربار په زیارت لیدل شوی او هم یې د خپلې وزیر اعظمۍ په وخت کې څو څو وارې حجونه او عمرې هم کړي چې سیاسي څېړونکي پرې نیوکې کوي دغه کار یې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوو. د نواز شریف په اړه ویل کېږي چې د ده سیاسي روزنه پخوانی پوځي صدر جنرال ضیاءالحق کړې وه، چا چې په خپله یولس کلنه واکمنۍ کې د پاکستان سیکولر او جمهوري رنګونه بیخي تت کړي وو او د پاکستان کیڼ اړخه ګوندونه تور لګوي چې جنرال ضیاء چې په پاکستان کې د تندروي کمې ذخیرې کرلې وي بویا که پاکستان ترې په راتلونکي یوه پیړۍ کې هم داسې پاسانه خلاص شي. د مذهب د کارډ د استعمالولو تازه تور د واکمن تحریک انصاف مشرانو په مولانا فلی رحمان لګولې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فلی رحمان بېشکه مذهبي سیاست کوي او نن یې هم په اسلام آباد کې خپلو پلویانو ته خپخکاره ویلي اسلام او پاکستان د یو بل سره تړلی دي.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخوم، ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوخوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
وایس آف امریکا د وډه خبرونه د واملري را سره ملوسي جې تاسو ته نړیوال یو راپور وړاندې کوو چې د بندو دروازو تر شا د پلټنو او د شواهد راغونډولو وروسته د امریکا کانګرس استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذه کولو لپاره تیر ورځ په رسمي توګه د اکثریت رایو پاچولو سره یو قرارداد منځوري ورکړی ده. د ولسمشر ټرمپ د سمدستي وروسته په ټویټر د دې مواخذه غندنه وکړه او ویلي کل چې د امریکا په تاریخ کې دا تر ټولو غټ سیاسي انتقام دی. په دې اړه نور تفصیلات استه ماوس جلیل په یو راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا کانګرس کې یو تاریخي شیبه هغه وا چې د ټرمپ په اړه ریپبلیکن ګوند خپل منځ کې وویشلو. د ریپبلیکن ګوند ټولو غړو د دې اقدام خلاف رائے ورکړه او د ټولو پرته یوازې دوه ډیموکراټانو د دې په حق کې رائے ورکړه. دغه ګام د سونه پورې د بند دروازو شاته شوې تحقیقات وروسته مخې ته راغلي چې په صدر ترامپ لګیدلې هغه تورونو وروسته وشوي چې تر مخه یې ترامپ په یوکرین فشار راوستي چې خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه زوی په اړه پلټنې وکړي او د یوکرین باندې فشار راوستلو لپاره ورته په سلګونو میلیون ډالر د امداد په لټ کې د ورکولو امر کړی وو. د سپیکر نانسی پلوسی په وینا صدر ترامپ سلورم صدر دی چې د مواخذه پلټنو سره به مخ شي.
What is at stake is our democracy. What are we fighting for? Defending our democracy for the people.
زمونږ دیموکراسي په خطر کې ده. مونږ د سل لپاره مبارزه کوو، د خلکو لپاره او د خپل دیموکراسي دفاع لپاره. ترامپ د رای ورکولو سمدستي وروسته ټویټ وکړو او د تفتیش ته یې د ثبوتونو بغیر پلټنې وویل. د صدر مواخذه کېدل د سیاست نه جلا کېدونکي نه ده، خو ډیموکراټان په دې حق لوي چې د کانګرس غړو په توګه دا د دوی د کاري و برخه ده. په کانګرس کې د صدر اتحادیانو دا دلیل رد کړو او زیاته کړه چې د مواخذه نوی جوړ شوی قواعد د صدر ترامپ سره ډیره بے انصافي ده. تمې دي چې اولسی اوردنې به د نومبر میاشتې په نیمایي کې شروع شي او د دې وروسته به د مواخذه په دفو باندې رای ورکول شي، د کوم پاړه چې امکان دی چې ډیموکرات اکثریت لرونکي به یې منظور کړي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
ګرانګتون کو او اوردن کو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو ډیوا سره د فیسبوک، ټوئیټر او انستګرام د لارې هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک، ټوئیټر او انستګرام پته دا په دې باندې تاسو په مختلفو موضوعاتو باندې خوندور ویډیو رپورټونه چې دینو دا هم کتي او اوریدي شي. وړاندې کو یو بل رپورټ. پیښور های کورټ په پاکستان کې د ټلویزیون چینلو د سار حکومتي ادارې پیمرا دا اقدام غیر آئینی، غیر قانونی او د پیمرا د آرډیننس 2002 پر ضد ګرځولې چې د مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس په ټلویزیون چینلو نه خپروي. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د پیښور های کورټ د مشر قاضي جسټس وقار احمد سیټ او جسټس احمد علي دوه کسیزه ججانو ډلې د جمعیت العلماء اسلام لخوا د پیمرا پر ضد خواست باندې فیصله اورولې ده. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د پیښور نه د ډیو خبريال احمد الله باندې کوي.
پیښور های کورټ په پاکستان کې د ټلویزیون د سار حکومتي ادارې پیمرا د مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس په ټلویزیونونو د نخ پرولو امر غیر قانوني، غیر آئینی او د کال 2002 د پیمرا آرډیننس پر ضد ګرځولې دي. عمران اشنغر د وکیلانو د هغه ډلې غړي دي چې عدالت ته د پیمرا پر ضد درخواست کړی وو. د ډیو ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل عدالت په خپله فیصله کې ښکاره ویلي چې په میډیا د حکومت په څیر مخالفه ګوندونو ته هم یو زیور کړی شي. عدالت په خپل فیصله کې ویلي پیمرا دې د کال 2002 د آرډیننس تر مخه مخالفه ګوندونو ته د حکومت همرا کورج ورکولو د پاره ګامونه پورته کړی. عدالت ویلي کچې بیا کوم چینل ته د داسې کول ویل شو چې د جمعیت علما اسلام د مشر خبری غونډه نخ پرې بیا دې عدالت ته داسې چینل د عدالتي سپکاوي کولو درخواست وکړي. عدالت دا هم ویلي چې د آئین 19 ماده هر وګړي ته د اظهار رائے ازادي ورکړي. تیر میاشت د پاکستان جیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه د مولانا فضل الرحمن خبری غونډه ودرولې وه او ویلي چې پیمرا ورته د مولانا د پرنس کانفرنس نه خپرولو ویلي ځکه ټلویزیون یې د دې جوګه نه دی چې دا کانفرنس خور کړي. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز وایي په پاکستان کې په تیرو وختونو کې هم داسې لاریون شوي هغه بعد د پاکستان ټلویزیون چینلونو نیخ په نیغ خپرول او د مولانا آزاد ایماج د کراچۍ نه په لیدو وروسته په پاکستانی میډیا دا مارچ نه ښکاري. ویوی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د پیښور های کورټ دغه پریکړه د ستاینې وړ ده خو د ټلویزیون چینل مالکانو لپاره د دې سره یو ځای کېدل وی. هغه وایي مولانا د حکومت پر ضد راپاسېدلې او د حکومت په شا طاقتونه دي او د هغوی خلاف په میډیا خبره کول ګرانه ده.
د مولانا فضل الرحمن حدث تنقید هغه خلک کم خلک چې دی وخت په حکومت کې دي او وسره وسره کم خلک چې دی حکومت سره وسته دي نو تاسو ته هم پته ده چې کله دا عسکری قیادت طرف ته نخزي پاره باندې تنقیدونه کیږي نو زموږ میډیا په دې وخت کې دا څه نه وینم چې هغه دې له ځای ورکی.
د عدالت دا فیصله په داسې مهال مخې ته راغلی چې د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ د کراچۍ نه اسلام آباد ته رسېدلی او اوس هم دا ګوند ګیله کوي چې د دې مارچ په ټلویزیونونو نه خپرول کیږي. پیښور های کورټ په دوو نورو خواستونو هم فیصله ورولي او ویلي دي چې په اسلام آباد کې په کنټینرو سړکونه بندول هم غیر آئینی او غیر قانوني دي. په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په مهال په سړکونو کنټینرې هم ایښودل شوي دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
وایس آف امریکا امریکا د ودا یو ساته خبری خبرونه لري د عوام لري تاسو کوی سي چې د دیوا په ټولنیزو پاڼو باندې هم مشتره ملګری سي د فیسبوک په پاڼه هم تاسو لپاره پزوندي بڑا باندې خبرونه وړاندې کیږي او ټول هغه ویډیوي راپورونه چې تاسو لپاره زموږ همکاران تیاروي هم تاسو یې کتای سي د دې ترڅنګ په پاڼه باندې هم تاسو زموږ ټول خبرونه لوستای سي ټوئیټر باندې هم کوی سي مشتره ملګری پاتې سي او د دې ترڅنګ انسټاګرام باندې هم تاسو لپاره خوندور د نړۍ څخه یو شمیر عکسونه او ویډیوګانې خبرېږي نو هیله ده چې تاسو هلته هم موږ سره ملګری سئ او دا ټول ځان ټول موضوعګانو ځان خبر کړئ اوس تاسو پاکستان څخه یو بل راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې څېړونکي وایي په هیواد کې نه یوازې میډیا ته فشار لاندې ده بلکې په ټولنیزو رسنیو هم ژور نظر ساتل کیږي او کم خلک چې په سوشل میډیا پاکستانی ادارو یا ریاستونو د ریاستي پالیسۍ او په ضد خپل د رائے اظهار کوي هم ورباندې حکومتي ادارو لخوا خواستونه کولای سي. تفصیلات څه دي تاسو د عبدالرزاق په راپور کې وړاندې کوو.
په پاکستان کې څېړونکو وایي چې نه یوازې میډیا د فشار لاندې ده بلکې په ټولنیزو رسنو هم ژور نظر ساتل کیږي او کم خلک چې په سوشل میډیا پاکستانی ادارو یا ریاستي پالیسو پر ضد د خپل رائے اظهار کوي هغه مواد لری کولو په اړه حکومتي ادارو لخوا خواستونه کولای شي. د ډان رسپانې د رپورت تر مخه د سماجی رابطو ویب سایټ ټویټر لخوا جاری شوی ترانسپیرنسی رپورت کې ویل شوی دی چې د روان کال لومبو شپږو میاشتو کې پاکستانی چارواکو د یاد ویب سایټ نه مواد لری کولو په اړه 203 او یا درخواستونه موصول شوی دي او یو زر وسوه او دوه کم سل پروفایلز هم رپورټ کړی شوی دي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم بایټس فار آل کم چې په انټرنیټ آنلاین موادو او حقوقو په اړه کار کوي د هغې پروګرام منیجر هارون بلوچ ډیو نیوز ته وویل چې د تیر حکومت په پرتله موجوده حکومت زیاته هڅه کوي چې د ټویټر نه د حکومت او ریاستي ادارو پر ضد اپلوډ کړی شوي مواد لرې کړي کومه چې د تشویش خبره ده او دا چې موجوده حالاتو کې نخکاری چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی.
حکومت پاکستان کی طرف سے جو ریکویسٹ ہو رہی ہیں اس کا جو تناسب
دی حکومت پاکستان لخوا چکم خواستونه کیږي د هغه تناسب ډیر زیات دی. د دې مطلب دی چې د حکومت کومه پالیسی دا اظهار رائے په اړه کوم چې د خلکو بنیادی او آئینی حق دی او د خلکو چې کوم تنقید دی هغه حکومت نشي برداشت کولی چې خلک ولی حکومتي یا د بعضی ادارو پالیسو باندې تنقید کوي. د پیخور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فیض الله جان د پاکستانی اعلی چارواکو دغه فعل د آئین او بشري حقوقو پر ضد بولی او وایي چې داسې قسم اقداماتو سره په هیواد کې جمهوریت ته زیان رسی.
لکه آرټیکل 19 مثال په تور د پاکستان د آئین هغه خو د دې خبرې ضمانت پر کوي چې هر سټیزن ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل رائے اظهار وکړي شي. نو که دا هغه د اظهار کولو لار نیول کیږي نو دا خو د آئین د دغه آرټیکل 19 خلاف ورزي ده. په آئین کې د آرټیکل 19 د دې د پاره ښودل شوی دی چې خلکو ته د هغې خپل بشري حقوق ملو شي. نو دا صرف او صرف بیا د آئین خلاف ورزي نه ده، دا بلکې د هغې د بشري حقوقو مخنیوي هم دی او د هغې وایلیشن هم دی.
نوموړي زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنو د عام اولس اواز د بولو پر ضد په نړیواله کچه هلې ځلې کول پکار دي او دا ځکه چې نه یوازې پاکستان بلکې د پاکستان په شان نور هیوادونه هم د ټولنیزو رسنو نه مواد لرې کولو په اړه هڅې کوي.
د پاکستان او داسې د پاکستان غوندې کې نور حکومتونه چې کوم دي هغې لپاره ډېر اسانه شوې ده چې هغې د خلکو پولیټیکل افیلیشنز د سوشل میډیا د استعمال په لاره باندې وګوري او بیا ټویټر ته وینو چې د دې انفارمیشن راکه یا د انفارمیشن بلاک کا. په نړیواله کچه باندې خبر پکار ده چې دا ټویټر فیسبوک دغه کمپنۍ کې نول دي او د هغې سره دا خبره کول دي چې بای تاسو دا سوشل میډیا پلیټفارم چې خلکو ته ورکړې دي نو د دې مالکان تاسو نه یې، ځکه چې په دې کې د عامو خلکو سټیکس انوالو دي. دا هغې د حقوقو خبره ده او هغې ته ووایي چې یاره تاسو خپل طریقې کار وښایئ چې یاره تاسو به آیا د حکومتونو سره ودرېږئ او که تاسو به د خلکو سره ودرېږئ.
د ډان اخبار رپورت زیاتوي چې د کال 2013 اخیری شپږو میاشتو دوران د ټویټر 2001 اکاونټس نه مواد لري کړی شوی وو او په دې اړه چې کوم درخواستونه شوی وو په هغه کې 192 د حکومتي ادارو لخوا جمع کړی شوی وو ولې د عدالت د احکاماتو مطابق صرف یو درخواست لیږل شوی وو یاد دی وی چې پاکستان کې په سوشل میډیا باندې د کرکې خورولو مواد اپلوډ کولو پر ضد وفاقي حکومت سایبر کرایمز بل منظور کړی دی او ماهرین وایي چې د یاد قانون مطابق وفاقی اداری د سماجی رابطو ٹویٹر ویب سائٹ نا مواد لری کولو پا اڑا درخواست کوي. عبدالرزاق، وائس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیخور.
ما خوب لیدل نتیجه ویډی رزر وخیږي د پښتو ویلو نه وډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړې خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه او ری اګوره د ڈیوا په فیسبوک پانا ویو ای ڈیوا باندې هم تاسو موږ دا وخت نیخ پنیغه کتی شي، او کچر سیټلایټ ٹی وی لره نو په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا ہرٹس باندې هم تاسو موږ نیخ پنیغه کتی شي. باندې کوم یو بل رپورٹ په پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هړتال 23 ورځې پوره شوې دي، او ټول لوی او وړو سرکاري روغتونونو کې چرته په مکمل توګه او چرته په جزوی توګه او پی ټی ګانې تړل شوې، یوازې ایمرجنسی وارډونه چې دي نو دا فعال دي. د ګرینډ هیلت الائنس قائم مقام چیئرمین ډاکټر عالمگیر یوسف زئی ډیوه سره خبرو په وخت ویلي چې حکومت دوی ته ویلی وو چې یو دو ورځو کې په کمیټي جوړه کې دي سره به خبرې کوي، خو یوې هفتې نه زیات وخت شوی ورسره پورې په دې لړکې سه ګامونه نه دي غستې شوی. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د ډیوا خبري آل مدثر شانه اورو.
درا پورونو تر مخه د صوبې ټولو وړو او لویو سرکاري اسپیټالونو کې د ډاکټرانو د کاربندیز 13 ورځې پوره شوې دي. زینو روغتونونو کې او پی ډی ګانې په مکمل توګه او زینو کې جزوی تړل شوې دي، او صرف ایمرجنسی خدمات رنځورانو ته ورکول کیږي. 8 ورځې وړاندې ډاکټرانو او ورسره مرستیال عملی یعنی پیرامیډیکس اسلام آباد په لو د لاریون اعلان کړو. حکومت سره د خبرو نه پس دی بیا دغه لاریون وځنډولو. خو د ګرینډ هیلت الائنس قائم مقام چیئرمین ډاکټر عالمگیر یوسفزئی ډیوا ته وایي، د یوې هفتې تیرې دو باوجود حکومت دی سره د خبرو اترو لپاره کومه کمیټه نه ده اعلان کړې.
حکومت سره زموږ مذاکرات شوي، هغوی موږ ته خبر راکړی وو چې څو ورځې صبر راکړي، موږ به تاسو سره یو کمیټې په اعلان کړو چې په هغې کې به د فیډرل منسټران هم وي، او په هغې کې به پروینشل ریپرزنټیټیو هم وي، ورسره چې کوم ځای ته تاسو پورې کېږي. نن تقریبا د هغې دا د هفته پوره کېږي، خو څو فورس هغوی د طرفه دا سیګنل ته کمیټې جوړه شوې ده، او نه چې په هغې کې مزید سره مذاکرات شي. احتجاج چې کوم نمونه دوه نه هغه به جاري وي، هغه به
زیاتای په یو لسم نومبر به موږ پولیو کمپاین کې هم برخه ناخلو، او دغه شان په حکومت د فشار سیوا کول لپاره آینده کې سوچ کوو چې ایمرجنسی وارډونو کې هم کاربندی سپیل کو. د غرض د ځوانانو ډاکټرانو یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یو غړی ډاکټر ګلاب نور افریده وای، حکومت چې کوم ڈی ایچ اے یا آر ایچ اے قانون نافذ کړی دی، هغه نیخ پنیغه د صحت څنګه د سرکار په ځای شخصي لاسونو ته ورکول دي. وای د قانون نافذ کېدو نه وړاندې موږ سو زله حکومت سره د دغه قانون نه نافذولو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو وای حکومت قانون نافذولو کې بیا موږ سره هیڅ قسمه مشاوره تو نکو.
21 مئی باندې د وزیر اعلی سره د دې اکټ د راتلو نه مخکې زمونږ میټینګ وشو، د هغه منټس اف د میټینګ اویلیبل دي، موږ به تاسو ته درکو. اګه موږ سره دا وعده وشو چې دا اکټ کله موږ اسمبلی ته راوړو نو اول به دې باندې یو منیسټریل کمیټي وي. منیسټریل کمیټي به چې کوم دی کنه دې کې ستاسو نه انپوټس والی، موږ مونږ پکې دا سجیشن هم ورکړو چې اپوزیشن نه منیسټریل کمیټه کې خلک را جمع کړي.
په دې اړه مو ډېر هڅه وکړه چې حکومتي چارواکو نظر واخلو چې د ډاکټرانو د کار بندیز ختمولو لپاره کم ګامونه پورته کړي، خو د بیا بیا رابطو باوجود بریالي نشو. البته صوبایي حکومت وړاندې ویلي دي ډی ایچ ای او آر ایچ ای د صحت څانګه شخصي لاسونو ته ورکول نه، بلکې دې شعبه کې نوي اصلاحات راوړل او عامو خلکو ته د صحت ښې اسانتیاوې ورکول دي. او حکومت دریز لري په احتجاجونو به حکومت د خلکو د مفادو د قانون سازۍ نه پشان نشي، خو بل پلو ته د ډاکټرانو د هړتال په وجه عام غریب اولس ستونزو سره مخ دی او هسپتال ته چې راشي نو بغیر د علاجه واپس کورونو ته ځي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شي.
د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه نشر کیږي. را سره مل اوسېږي. تاسو کولی شئ چې د ډیوا انستګرام اکاونټ هم خوښ کړئ او ټول کم عکسونه تاسو ته موږ نشر کوو یا خبرو، تاسو هغه هم ووینئ. اوس تاسو ته یو بل نړیوال راپور وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوتیرس د شام په صورتحال اندېښنې ښکاره کړې او هیله یې څرګنده کړې ده چې زر تر زره دا صورتحال حل سي. تاسو به در یاد کړو چې تیره میاشت ترکیې په شام کې د کورد ملیشا عسکرو په ضد عملیات پیل کړي او بیا چې کوم سیف زون څخه دغه کورد عسکر په شاسونو د عملیات وزنډول سو یا بیا ختم کړی سو. سه تفصیلات او د ملګرو ملتونو مشر هیله څرګنده کړې ده. عبد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا آرمډ یا زغردار موټرو د زیارت پنځشنبه په ورځ په کمیشلی سرحدي خارګوټي ختیځ کې د شام د تیلو تاسیساتو تنزدې غزمې وکړې. دا سیمه د ترکیې ملاتړ کوونکي او د شام کورد ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ځای وو کله چې تیره میاشت د امریکا ځواکونه د سیمې نه ووتل. واشنگټن ته د سفر په مهال د شام د کوردانو مشر الهام احمد اوویل چې د ترکیې ځواکونو او د دوی شام پلوه ځواکونو د کوردانو په مشرۍ کې سیرین ډیموکراتیک ځواکونو څه د پاسه 400 جنګیالي وژلي او د اسلامي دولت راګرو پر ضد د دوی توان کمزوری کړی دی. الهام احمد وای:
As soon as possible, international forces should be dispatched to the Syrian-Turkish border to stop the ethnic cleansing and genocide.
چې څومره زر کې دی شي نړیوال ځواکونه د باید د شام ترکیې پولې ته ولېږل شي تر څو نسل وژنې مخه ونیسي. الهام احمد زیاته کړه چې تر 500 نه ډېر ملکی وګړي هم وژل شوي او په زرګونه خلک ټپیان شوي دي او په پینټاګان یې غږ کړی چې ترکیه دې د شام د فضایي ځای کارولو مخه ونیسي تر څو د نور وینې تویدو مخه ونیول شي. که څه هم لنډمهاله اوربند د تاوتریخوالي مخه نیولې، خو د ویرې نه شاوخوا 1,00,000 خلک د سیمې نه کډوال شوي دي. په عین وخت کې د شام اساسي قانون کمیټې د شام د حکومت، اپوزیشن او مدني ټولنې په استازیتوب د منځګړیو سره د جنیوا کې د شروع په ورځ غونډه وکړه. ملګری ملتونو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سالیسانو ته په اساسي قانون کې د بدلون کولو ذمہواري ورکړې چې شام کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د ټاکنو بنیاد بو جوړ شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په شخړه کې ښکیل اړخونو ترمنځ لومړی نیخ پنیغه غونډه ښه پرمختګ ګرځولې ده. زه امید لرم چې دا به د سیاسي حل په لور لومړی ګام وي چې دا به د شام د خلکو په ژوند کې د غمیز فصل پای ته ورسوي او همدارنګه به د ټولو شام خلکو لپاره دا فرصت رامنځته کړي چې په خپله خوښه خپل اصلي ځای ته د امنیت او کار سره راستنه شي. ترکیه کورد جنګیالي ترهګر بولي او د شام د راتلونکي په اړه له هر ډول خبرو اترو نه د دوی ایستلو هڅه کوي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه
چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمونه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
کتن کو اوردن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری پرونه د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو د ڈیوا سره د فیس بک ٹویٹر او انسٹاگرام د لارې هم ملګری جوړ دی شي چرته چې په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرونو ترڅنګ خوندور ویډیو رپورٹونه تاسو کتی شي او اوس یو بل خوندور رپورٹ وړاندې کو په خیبر پختونخوا کې شخصي او حکومتي سکولونو کې طالب علمانو ترمنځ یو مقابله شوې ده پس کې چې دوی د صفا اوبو او صفا اوبو او د صفا چاپیریال په اهمیت او صفا اوبو کې بیا گن غرزول سره چاپیریال ته کم تاوان نسی په دې اړه باندې دوی هنرونه خودلې دي چې کم اکسونو په ذریعہ یا مختلف ماډلونو په ذریعہ په دې اړه باندې بیا دوی ته انعامونه هم ورکړی شوی دي او مردان گرامر سکول چې دی نو دوی په دې کې لومړی پوزیشن اخستی او خوندور ویډیو رپورٹ د ډیوه خبریال رضا حسین وړاندې کوي.
د ماحول د صفا ساتلو لپاره د نندارتون په مردان ضلع کې د صفای او بو د نکاسه د انتظام ادارې ډبلیو اس اس سی ایم راجول کړي وو. د نندارتون ته د غیر دولتي ادارې هیومن ایډ مرسته هم حاصله وه. په دې موقع د صوبایي سملې غړي عبدالسلام افریدی مشر ملمه وو. د هیومن ایډ مشر او د پروګرام انتظام کوونکی حمدالله وایي چې د نندارتون بنیادی مقصد په ماشومانو کې د چاپیرچل صفا ساتلو او اوبو د خچنوالي نه د بچ ساتلو د را پوه راوستل وو.
د دې مین مقصد دا دی چې چونکه ایشوز دی را روان چیلنج دی اربنایزیشن ډیر دغه سره روان دی په دې والی سره په ماشومانو کې ترو مختلف اکټیویټیز د اویرنس راوستل دي. نو د ارت کمپټیشن بیسیک مقصد دا چې موږ وګورو چې ماشومان د ایشوز والی سره سنسټایز شي. دویم دا چې د سلوشن مبارک کې ایسو چکی نو کتا جو کتلې په ارت کمپټیشن کې سوره ماډلز یو کړی یا پینټینګ کړو نه لاولې پای کې چې کوم ایشوز آئیډینټیفای کړو کم د سالیډ ویسټ والے سره یا د سینیټیشن والے سره به وسره سلوشن هم چې کوم دینو سجست کړو.
چونکی د شخصي او سرکاري سکولونو ماشومانو د ماحول صفا اوبو په کورونو کې د صفای د خیال ساتلو د پاره د لاسو جوړ کړی شوی شیان نندر کړی وو. په یو ورځنۍ دی غونډه کې د سکولونو د ماشومانو ترمنځ د پینټینګز مقابلې هم وشوي چې پکې د فوکس ګریمر سکول مردان ماشومانو جنکو لومبه جایزه وګټله. دغه سکول ماشومانو د اوبو د استعمال او صفا ساتلو د پاره خپل جوړ کړی شوی ماډل هم ننداره کړی وو. دوی وایي چې د صفا اوبو د استعمال سره ماشومان د مختلفو ناروغونو بچ ساتلی شي.
زمانو حسینا انور دی ما سر درې مرګری دی دا پلان چې دا د ویسټ واټر ټریټمنټ پلانټ دی او دا چې دا ګندو بچری د شهر مختلف شهرونو نه او هسپتالونو نه راځي او په مختلف پروسس باندې زی او دا صفا کیږي او خره کې مونږ ته صفا وبرا کوي. اول پوزیشن مونږ حاصل کړ دی پای مونږ ډیر زیات خوشاله یو. زمون ټیچرز مونږ سره ډیر کوآپریشن کړی دی ډیر تعاون را سره کړی دی. نو هغه دا مس سلمہ بشیر مس عالیا مس نیلم زم وایس پرنسپل مونږ سره ډیر مدد کړی دی.
د ماشومانو د صحت لپاره کارکونکو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې 1.5 کروڑ خلکو صفا اوبو ته رسایي نشته او هر کال د 50,000 نه زیات ماشومان د صفا اوبو د ناروغو له امله د مرګ په خوله کې لاړ شي. د پروګرام په ورستو کې په ماشومانو کې انعامونه هم تقسیم کړي شول. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو
د با خبره خلکو سره
دیو د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
امریکا جی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. په پاکستان کې که یو خوا اګرانی ده او بیا یخ هم رامختصوي او په کوټه ښار کې خلک د یخ سره ځان بچ کولو لپاره د استعمال سوي جامې یا د کباړي بازار څخه جامې اخلي. امید سمسور تفصیلات په یو راپور کې راکوي.
په بلوچستان کې چیرې چې 80% خلک د غربت تر لیکلاندې ژوند تیروي، د ژمی لرا تک سره سم د کوټي پر کاسي سړک باندې کباړي مارکیټ د بیوسه خلکو مرکز دی، خو اوس د موجوده حکومت لرا تک سره سم له تیر یو نیم کال څخه په دغه مارکیټ کې هم د ګرمو جامو کارول سو توکو به ډیر زیات سوي دي. محمد طاهر چې یو مزدور کار کس دی، د جاکټ د اخستلو لپاره دلته راغلی دی.
مهنګایي ډیره زیاته سوي ده چې پروشه کال زر اکلمه په خپل دغه جیکټان ما په خپل په 200 په یو نیم سال اختلی، اوس دغه پرک ته په خپل وګوره چې دغه جیکټ ما ته په 500 راکې، پروشه کال ما ته په یو نیم سال کولې، اوس دا په 500 په معنی دی.
سایل بیا یو بل کستي سپاه شخصي شرکت کې د سکیورټي ګارد دنده تر سره کوي. وی چې د ژمي په سړه هوا کې لګر مو جامو پرته پر موټرسایکل باندې تک کول ډیر ګران کار ګرځېدلې دي.
چکر ما وای لګل کوټ د پاره ځان د پاره
کوټونه څنګه دی به
شا کوټونه دی یار بس گزاره. عمران خان دونه راغلی دی هغه ډیر مهنګایي کړی دی.
ایل پر مخ زیات کړل چې دکاندارانو په خپل هم ګرانی جوړه کړې ده، خو دلته د پښتني څوکې نستا نور غریب خلک هم له ګرانی څخه سر ټکوي. عبدالواسی بیا دکاندار دی، وی سی جاکټان گنجی جرافی دوی له کراچی زه خراوړی
پروشکل ډالر پسلو سرکار بس 75 پیس. یو دا مسله دا بل مسله دا چې الکسټم د کراچی دا پر یو کنټینر 25 درخستلې وسلو لکه فیا خې، یعنی کله 200 پیس اوس په 500 ودی، 500 پیس اوس په 1000 پیس دی. وجه دا غره بار مو کراچولوله غریبانو مشکلانو لپاره اوس هغه دی چې اوس هر غریب هر مسكين تر واستیره ده. دلته شراسي موږ د سریو ټوایو سریو ټوایو بسرکی سترګې ټګ ټګ را باندې راو باسي او خبر نه ورسره کیږي خشمو کی وای کباړی او دونه ګران.
عبدالواسی پر مخ زیاتوي شای چې د کباړی د دغه ګرمو جامو بې بنوري هم وخیزي. دکانداران وی چې د ژمي لپاره دغه ګرمي جامې ګرم جاکټونه دغه توکي دوی له کوریا، جاپان، چین او جرمني څخه راوړي چې زیات شمیر غریب خلک دلته کاروي. خو د موجوده حکومت د کسټم د مالیه لپورته کې دوزخه، خو اوس غریب خلک د دې د اخستلو وس نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
امریکا جی وای وسط خبری خپرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې تاسو موږ سره مل واست. د خپرونې وروسته به تاسو غزل محفل اوري. زموږ همکار بارکوال میاخیل صاحب سره د دې خپرونې پروډیوسر و عبد حسین، دا غوی هم مننه کوو. او تاسو قربانه وزه کوم کاکر
او زما هوښ چلی
تاسو شش بغواړو
خدای پامه.